ډیره مننه سید سمیا بواسطاسي ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام ده خبرونه یو سات دوام کوي د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې په جګړه کې د بریا په حال کې نه دی. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا ولسمشر دفاع وزیر ته په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د ټاکلو په برخه کې صلاحیت ورکړی. نړیوال بانک له افغانستان سره د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن او مسکو اړیکې د خرابې خواته روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دفاع وزیر جیمز ماتیس ته په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د ټاکلو په برخه کې صلاحیت ورکړی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکي د سې شمې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. په دې توګه د امریکا دفاع وزیر ته لاره پرانستل سوه چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د زیاتولو په برخه کې د خپل قومندان د غوښتنې په برخه کې پریکړه وکړي. دغه امریکایي مقام د نوم نشولو په شرط ویلي سمدلاسه په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتولو په برخه کې دوی خپله پریکړه نه ده کړې. د امریکا دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 ته رسیږي. پخوانی امریکایي چارواکي وایي په حکومت کې پر دې غور روان دي چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې تازه دمه پوځیان ولېږل سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي هیواد دا مهال د افغانستان په جګړه کې ګټونکی نه دی او دغلته د حکومت مخالف وسلوال په پیاوړي کېدو دي. د سې شمې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن به هر څومره ژر چې ممکنه وي دا وضعیت بدل کړي. نړیوال بانک د سې شمې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ. د نړیوال بانک د ویب سایټ په حواله دغه مالی مرسته به د اقتصادي ودې پر پروګرامونو او د 5 ولایتونو په مرکزونو هرات، مزار شریف، کندهار، جلال آباد او خوست کې د خدماتو پر بهتره کېدو لګول کیږي. د دې مالی مرستې ډیره برخه به له کډوالو سره پر مرستې، د بیوزلۍ له منځوړلو لپاره، د خصوصي سکتور پر پراختیا او د 5 ښارونو پر پرمختیايي چارو لګول کیږي. تاشکان او کابل غواړي چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې په خپلو کې دواړه خیزه سوداګري 1 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله دا خبره پرون د ازبکستان د بهرني تجارت وزیر ایلیار غنیف خبریالانو ته د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترمنځ پر وروستۍ لیدنې د تبصرې پر مهال کړي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیره اونۍ په استانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو د غونډې په څنډه کې له یو بل سره کتلي وه. انټرفاکس خبري اجنس د ازبکستان د بهرني تجارت د وزیر له قوله وایي چې دواړو ولسمشرانو په دې کتنه کې موافقه کړې ازبکستان به د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته تر 300,000 ټنو پورې کیمیاوي سره، 2000 کرنیز ماشینونه او تر 250,000 ټنو پورې وړه او نور مالونه صادروي. تر دې مخکې له ارک څخه په اعلامیه کې ویل سوي و چې د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو په خپلو کې د تجارتي همکاریو د پراختیا په هدف د ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې د لا خړپړتیا خواته روانې دي. ټیلرسن پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل د امریکا حکومت اوس هم د دې اړیکو د باثباته کولو لپاره هڅه کوي.
زموږ اړیکې د بل هر وخت په مقایسه دا مهال په ټیټه سطح کې دي او د لا خړپړتیا خواته ځي. زموږ هدف دا دی چې دا اړیکې باثباته کړو. په مشخصه توګه هڅه کوو چې پر هغو برخو کار وکړو څو وکولی شو د روسیې له حکومت سره یو داسې کاري اړیکه رامنځته کړو چې زموږ په ګټه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره د کمیټې ته ورغوښتل سوی و چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې په اړه وضاحت ورکړي. سناتورانو نه یوازې پر روسیه بلکې د چین، شمالي کوریا او سوریه په اړه هم د بهرنیو چارو وزارت د لومړیتوبونو په اړه له ریکس ټیلرسن څخه پوښتنې وکړې. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال یې له روسي چارواکو سره په پټه لاس یو کړی و. سیشنز پرون سناتورانو ته ویل دا ډول ایداوی ډارونکي او نفرت پرونکي درواغ دي.
ما نه روسانو نه نورو بهرنیو چارواکو سره په هیڅ کوم کمپاین یا د امریکا په انتخاباتو کې د کومې مداخلې په باب نه کتلی او نه مې ورسره خبرې اترې درلودې.
د مشرانو جرګې په استخباراتي کمیټه کې د امریکا د لوی څارنوال سوالو ځواب د کانګرس د استماعي غونډو د لړۍ وروستۍ هغه وه. له څو اونیو په دې اړه په واشنګټن کې بحثونه روان دي چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې غوسه یې پارولې ده. جیف سیشنز چې مخکې د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین له ملاتړو څخه و، دا منلی چې تیر میلادي کال یې د امریکا لپاره د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره لږ تر لږه دوه وارې کتلي، خو ده ویلي چې په دغو کتنو کې کوم نامناسب څه نه دي پیښ سوي. بریتانیا او فرانسې موافقه وکړه چې د ټکنالوژۍ پر کمپنیو به د فشار زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي، څو هغوی په ویب سایټونو کې د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو د کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د سې شمې په ورځ تر کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس ته وویل:
We're launching a joint UK-French campaign to ensure
موږ د بریتانیا او فرانسې ګډ کمپاین پیلوو چې یقیني کړو چې انټرنیټ د تروریستانو او جنایتکارانو لخوا د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي او له انټرنیټ څخه د افراطي موادو د خپرولو لپاره استفاده نه کیږي، داسې مواد چې د ډیر زیان رسولو سبب کیږي. بریتانیا او فرانسې به د انټرنیټ د کمپنیو لخوا په دې برخه کې د پاتې راتلو په صورت کې د قانوني مسؤلیت پر رامنځته کولو غور وکړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې په جګړه کې د بریا په حال کې نه دی. په یو تحلیلي راپور کې اوري چې ځینې څارونکي وایي امریکا باید په افغانستان کې د بریا لپاره له روسیې، ایران او پاکستان سره په ګډه له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي، خو مخالف نظرونه هم شته.
دغه پروسه بلې خواته وړي، ځکه چې سوله او امنیت افغانستان کې زیاته شي د ناامنۍ لامل ګرځي.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي د کوکنارو کښت د دولت ضد وسلوالو د تمویل عمده برخه جوړوي.
د میاشت 200 میلیونه کانداري مطلق د کارخانو څخه کچکبران څخه د دشمن ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړ. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي هیواد یې دا مهال د افغانستان په جګړه کې د بریا په حال کې نه دی. نوموړي چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې خبرې کولې وویل واشنگټن به هر څومره ژر چې ممکنه وي وضعیت بدل کړي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان لپاره باید یو میاشت نور هم انتظار وایستل شي. د امریکا د دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې د جولای د میاشتې په نمایي کې به د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې کړنلاره د کانګرس له غړو سره شریکه شي. جیم ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په دې غونډه کې د امریکا له کانګرس څخه د دفاعي بودیجې د تصویب په اړه درې غوښتنې وکړي. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې د واشنگټن پر وسنۍ ستراتیژۍ انتقادونه وکړل او وی ویل جیم ماتیس وایي موږ دا مهال په افغانستان کې د بریالیتوب په حال کې نه یو او دا وضعیت به هر څومره زر چې ممکنه وي بدلوو. باور لرم چې زموږ درې واړه غوښتنې چې لرو یې خپل ارزښت لري، که څه هم د هغه هیواد د ساتنې لپاره زموږ لیدلوری تر دې پراخ دی. په دې استماعي غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سناتورانو له توندو انتقادونو او پوښتنو سره مخ شو. په ځانګړې توګه د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین له نوموړي څخه د افغانستان په اړه د واشنگټن د نوې کړنلارې د اعلان د وخت په اړه وپوښتل. خغلی مکین وایي څه وخت انتظار وکړو چې د امریکا کانګرس د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي ترلاسه کړي؟ سو داسې یوه ستراتیژي چې په تیرو اتو کلونو کې موږ لرل او هدف یوازې ماتې نه خوړل و پای عمومي. د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د پوښتنې په ځواب کې د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس جواب لن خورو خانو
By mid-July, we'll be able to...
جیمز ماتیس وایي د جولای د میاشتې تر نمایي پورې به وکولی شو چې په جزئیاتو تاسو ته معلومات درکړو. موږ د دې کړنلارې د چمتو کولو په حال کې یو. په دې برخه کې ځینې کارونه شوي او ځینې نور روان دي. څو ډاډمن شو چې د خپلو اقداماتو د ځنډ بیا پرې نه کړو. د امریکا د دفاع وزیر دا هم ومنله چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي. جیمز ماتیس وویل طالبانو ته تیر کال ښه وو او غواړي دا کال هم حماسي ښه واوسي. نوموړي زیاته کړه دښمن د پراختیا په حال کې دی او واشنګټن پوهیږي چې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان میلادي کال په پیل کې د خپرو شوو شمیرو له مخې افغان حکومت دا وخت د افغانستان په سلو کې په شپېته برخه خاوره واک لري. که څه هم تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ جزئیات روښانه نه دي، خو د دې احتمال شته چې له مخې به یې افغانستان ته اضافي امریکایي او د ناټو د ځینو نورو متحدانو سرتیري واستول شي او ښایي واکونه یې هم بدلون ومومي. دا مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري میشت دي چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې جنگي نه بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي.
عمردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان په جګړه کې هیواد لا هم بریا ته نه دی رسېدلی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني او د وسلولو حملې زیاتې سوي دي. ویل کېږي د افغانستان په ناامنیو کې د نشه یي موادو کښت او تولید هم نقش لري. په هلمند کې د کوکنارو کښت څلور فصلونه کرل کېږي. محلي چارواکي وایي دغه کښت د دولت ضد وسلولو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کېږي. الیاس دی
د هلمند پراخه ناامنیو سره جوخت په غسیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار زور اخلي. که څه هم په خوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشه یي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او قاچاق تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمرې د اغشې ده، هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبان ګل پنجابیانو ګل هر څوک چې ګل د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سل شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او 2000 دوکانه د روینو پکښې د کشکبران پکښې د لوی کندهار ټوله کشکبران شي. هغه ټول تر سره جوړ شوي دي، ښه بلډنګانې جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي. د میاشتې 200 میلیونه کانداري مطلق د کارخانو څخه کچکبران څخه دا دښمن ده.
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خنشین ته لېږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشه یي توکو د کاروبار او قاچاق د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
اسلامي جمهور دولت ته وایي چې دا منبع د منځخه ویشي د ګوندومره ده دغه شویشي دا د شپېمن کې امنیت راځي، په روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پراخ کې امنیت راځي.
د هلمند د دیارلس ولسوالۍ څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې ناامني او جنګونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لوی د وسلوالو سره د نشه یي توکو د قاچاقبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچیرې حکومت د نشه یي توکو د کرکلې کاروبار او قاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅي کې دي، هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په مساقلا کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لوی لوی فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږکال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلوم وي چې پروسږ کال هم موږ د خپلې ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او دارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي، که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سیرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نورې دانې او تخمونه مروج نه کړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره لومړی او وروستی انتخاب پاتې شو. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې غونډو ته د امنیتي چارواکو نه حاضرېدو سناتوران په غوسه کړي دي. ناجیه صفی راپور راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې عمومي غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د کورنۍ چارو وزارت د کشف او استخباراتو رئیس او یو شمېر نور امنیتي چارواکي په هیواد کې د ورستیو ناامنیو د زیاتېدو په تړاو رابلل شوي وو. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د دغې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل چې دغو چارواکو د یو مکتوب په لیږل سره ویلي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ګډون له امله نه شي کولای چې د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر شي.
هغه رسمي مکتوب چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لخوا موږ ته رارسېدلی دی، د دې لپاره چې امنیت شورا فوقالعاده ناسته لري او نشي کولای چې د مشرانو جرګې دغې غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي خپله هڅه کړې څو دغه چارواکي غونډې ته راشي، خو دوی ویلي چې فوقالعاده جلسه لري او بلې اونۍ ته به حاضر شي.
د مشرانو جرګې د ناستې ته د امنیتي چارواکو د نه حاضرېدو په تړاو سناتورانو بېلابېل غبرګونونه درلودل. یو شمېر سناتورانو وویل چې امنیتي چارواکي د هیواد د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په تړاو د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري او باید له دندو لرې کړی شي. سناتورې رڼا ترین په دې اړه وویل:
قومندان د امنیت پر ځای باید اولین کس وزیر داخله وای چې دی د وظیفې څخه ګوښه شوی وای. دا چې نن د مشرانو جرګې ته اهمیت قایل نه دی، عزت قایل نه دی، دلته نه راځي، معلومدار چې دی جواب نه لري چې د مشرانو جرګې او مجلس ته دی جواب وایي، نو به ورته مکتوب واستوي. دوی د هلته کښېني خپلې جلسې دي په ارک کې کوي.
خو له بلې خوا سناتور رحمت الله سګزي ټینګار وکړ چې د حکومتي چارواکو د نه حاضرېدو په غبرګون کې مشرانو جرګه باید دولتي قوانینو ته د تایید رایه ورنه کړي.
هغه یوازې خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیسي، د ملت ګټې په نظر کې نه نیسي. بیا موږ ته پکار ده چې موږ د هغو په مقابل باید یو جدي موقف ولرو. یوکب دا چې په هیڅ صورت موږ د دولت د خواهش کم قوانین راځي هغه ته باید موږ د تایید رایه ورنکړو او نه رد کړو، بېخي په اجنډا کې نه ونیسو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو تر دې وړاندې هم د حکومت د لوړپوړو چارواکو د نه حاضرېدو په تړاو سخت انتقادونه درلودل. له بلې خوا بیا د حقوقي چارو کارپوه نجیب محمود وایي د قانون له مخې حکومتي چارواکي دنده لري څو د خپلو کړنو په تړاو د ملت استازو ته ځواب ورکړي. د ښاغلي محمود په وینا امنیتي چارواکي د ملت استازو ته ځواب نه لري او فکر کوي چې د ملي شورا غونډو ته په حاضرېدو به د وکیلانو له سخت چلند سره مخ شي.
نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي؟ نوریاس نوری راته وایي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته چې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته یې کړي پام اړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به ډیر ژر ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د افغانستان په اړه انتخابونه وړاندې کړي او زیاته کړه چې دغه ستراتیژي به یوازې په جګړه ځپلي افغانستان متمرکزه نه بلکې سیمه بران غاړي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان روان وضعیت په وروستیو میاشتو کې ډیر خراب شوی او امریکایي چارواکو هم دا منلی چې په دې هیواد کې جګړه چې له پیله شاوخوا شپاړس کالونه وځي یو درېدلی حالت غوره کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه ماتیس چې د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې وویل موږ دغه وضعیت ته په پام سره سیمه ییزه تګلاره مخته نیولې، هغه ولسمشر ته وړاندې کوو چې ډیر ژر پریکړه وکړي. د هیل خبرونه په دې اړه لیکي ماتیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترامپ اداره افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو غور کوي چې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د خبرونې په وینا هغه هیواد ته چې د ماتیس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موټرو پر کاروان په سړک کې یو ایښودل شوی ماین وچاودید. که څه هم په دې پیښه کې امریکایي سرتیرو ته زیان ونه رسید، خو د خبرونې په وینا دوه ورځې مخکې په همدې ولایت کې درې امریکایي سرتیري او افغان سرتیري په ډزو وژل او یو بل ټپي کړ. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هغې برخې ته پام اړولی چې د متحدو ایالتونو د پوځي اډو د بندولو په اړه یې کړي دي. جیمز ماتیس له کانګرس وغوښتل چې پوست ته اجازه ورکړي چې اضافي اډې وتړي. د واشنگتن پوست په وینا پنټاګون یا دفاع وزارت ویلي چې په دې کار سره به په میلیارډونو ډالر سپما کړي. د امریکا دفاع وزیر د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې پنټاګون په اوس وخت کې له هغې حده چې په عملیاتو کې ورته اړتیا ده او ترې کار اخیستل کېږي ډېر تاسیسات لري، او د یو شمېر غیر ضروري اډو او تاسیساتو په بندولو سره به د 15 کلونو په موده کې 10 میلیارد ډالره سپما شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې سعودي عربستان په فعال توګه په ایران کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. جواد ظریف دغه څرګندونې په ناروې کې کړې دي. تفصیل له اجمل ان.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي سعودي عربستان د ایران په ختیځ کې د ترهګرو ډلو فعالانه ملاتړ کوي. جواد ظریف چې د اوسلو د غونډې په نوم د کانفرانس په څنډه کې خبرې کولې وویل تهران داسې استخباراتي معلومات لري چې سعودي عربستان د ایران په ختیځ کې د ترهګرو ډلو په پراختیا کې په فعاله توګه ښکیل دی. جواد ظریف زیاته کړه چې سعودي عربستان پر ایران د بریدونو لپاره د یو ګاونډي هیواد له خاورې ګټه اخلي، خو نوموړي د دې ګاونډي هیواد نوم یاد نه کړ. ښاغلی ظریف وایي زموږ پام دی، استخباراتي معلومات مو په لاس کې دي چې سعودي عربستان د هغه ترهګرو ډلو فعالانه ملاتړ کوي چې د ایران په ختیځ کې په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. سعودي عربستان د ایران پر ضد د بریدونو لپاره زموږ د یو ګاونډي هیواد له خاورې ګټه اخلي. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې پروت دی او د پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. د دې ولایت اکثریت اوسیدونکي سنیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په تهران کې له هغو بریدونو وورځې وروسته کوي چې پکې د دې هیواد پارلمان او د ایران د وسنی نظام د بنسټي ښودونکي روح الله خمینی مزار په نښه شوي وو. د دې بریدونو مسؤلیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی و. سعودي عربستان په دې بریدونو کې هر ډول لاس لرل رد کړي او برعکس ایران یې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. ریاض چې په منځني ختیځ کې د امریکا پیاوړی متحد دی وایي ایران په سیمه کې د ناکراریو ورته لمن وهي. تیره میاشت سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو لیک کې ادعا کړې وه چې ایران د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د سیمې ثبات یې له ګواښ سره مخ کړی. سعودي عربستان چې رهبري د سنیانو سره ده په سیمه کې د شیعهګانو تر کنټرول لاندې د ایران لوی رقیب ګڼل کیږي.
د هند صدراعظم به د روانې میاشتې په پای کې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدراعظم د روانې میاشتې په پای کې واشنگتن ته ځي او د لومړي ځل لپاره به په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ به د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. ترامپ او مودی به د روانې جون میاشتې په شپږویشتمه په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه وي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دواړه مشران به د هند او امریکا د شراکت د پراخېدو په اړه خپل لیدلوري بیان کړي. سپایسر د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هند پاسیفیک په سیمه کې د امنیتي همکاریو د پراخېدو او اصلاحاتو مسایلو ته اشاره وکړه او هغه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ لومړیتوبونه وبلل. هغه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې اندازه له 2000 کال راهیسې شپږ چنده زیاته شوې او تیر 2014 کال 115 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دواړو مشرانو خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د هند او امریکا ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره سره چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما په دوره کې ډېرې پیاوړي شوي، په تیره له 2014 کال چې مودي د صدراعظم په توګه ټاکل شوی او هغه هم په دې خاطر چې په آسیا کې د چین مخ په زیاتېدونکو نفوس ته په پام سره هند ته د یوه متعادل شریک په سترګه کتل کېدل، خو وقت د ترامپ له رسېدو وروسته په دوه اړخیزو اړیکو کې یو څه اختلافات هم رابرسېره شوي دي. ترامپ امریکا ته د هندي ماهرو کارګرانو د ویزې پر پروګرام د بیا غور امر کړی چې نوی ډیلی یو څه ناراضه کړی دی. بله مسله د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه له تړونه د امریکا وتل دي. ترامپ د دغه اعلان په مهال وویل نوی ډیلی په مشهور ډول له دغه تړون سره یو ځای شوی و چې په میلیارډونو ډالره بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي، خو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په عکس العمل کې دغه ادعا رد کړه او ویل چې هند به د امریکا له همکارۍ پرته د دغه تړون غړی پاتې شي. یو بل مهمه مسله چې مودی به له ترامپ سره په کتنه کې راپورته کړي هغه دا ده چې هند هیله مند دی چې ترامپ د اسلامي سخت دریځو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دا په دې معنی چې د پاکستان په وړاندې سخت موقف ونیسي، د هغه هیواد په وړاندې چې هند یې تورنوي چې سخت دریځې ډلې له هغه ځایه پر هند حملې کوي. مودی دغه راز غواړي چې له واشنګټن نه دا واوري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. دا هم هغه مسله ده چې د ترامپ اداره په اوس وخت کې په خپلې نوې ستراتیژۍ کې څیړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو، قضاوت په خپل وکړي.
کابل ښار ته چیرمه د کول حشمت خان سیمه چې یو وخت به افغان شاهانو هلته ښکار کاوه، یو ور بیا د مارغانو په ټاټوبی بدلیږي. د دې سیمې ډنډ ته ملګرو ملتونو پاملرنه کړې ده او ټاکل شوی چې ساتنه یې وکړي. جزئیات له احمد شیبر څخه ورو.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسرلي کې هر کال له دریو تر څلور سوه ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوبه رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغېزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمی شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوې، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کول حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپیریال ته پام کاوه، خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول چې له دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. او د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم احمد الله رحمت زبانی ته دا پیغام پردان چې باید چې دای ماېدین او توثیر سره وشي. دای ماېدین ډېر رقم څلو رقم ماېدین دی. ماېدین یو رقم چې ټول پلز خالی غړی سر ژوند دی، او یو رقم په ملا کې ملای ماته تیمړي یور کمی بیا ورور جان پخای ماج ماته نور جوړ یا بل پخین کار ما ستودو دا یو ما ستو سره شپته زر پوی بیا چې دا ډیر چې ما پیوغه ته باید لیک ډیر ورکی.
هلو زه کرن جان سرخه دی خو صلوات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا.
السلام علیکم زیو کریسم دروازکان د ولایت تک سو یم ما سر حکومت چې مر سنه دا کړی بعد یې ما سره په دا ټکی په دا دی راځي خبر وکړ
ما ډېره سخته وظیفه هم په دې افغانستان کې اجرا کړې. زما
چې وطن ته خدمت کړی دی، نو هلته پر ما باندې برید وشو، زه خوش شوم. نو باره زما نه بیا قومندان په ما سرګرځولی دی، نو بیا چارواک په ما سرګرځولی دی.
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه مو ورډل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي و. تاسو هم کولای شئ چې د افغانستان لارې برخې څخه زنګ راوهي په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره فعال ده، 0 3 3 3 1 0 3 3 1 0 3 3 1 0. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دفاع وزیر جیمز ماتیس ته په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د ټاکلو په برخه کې صلاحیت ورکړی دی. نړیوال بانک د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ. تاشکند او کابل غواړي چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې په خپلو کې دوه اړخیزه سوداګري 1 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سنوي د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې د لا خړپړتیا خوا ته روانې دي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال یې له روسي چارواکو سره په پټه لاس یو کړی و. بریتانیا او فرانسې موافقه وکړه چې د ټکنالوژۍ پر کمپنیو به د فشار زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي، څو هغوی په ویب سایټونو کې د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو د کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي. په اصل کې چې د امریکا دفاع وزیر په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو په اړه توندې څرګندونې کړي. ځینې څارونکي وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره باید له روسیې، ایران او پاکستان سره په ګډه له طالبانو سره سوله وکړي. ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ اصلي سرچینه ده او باید فشار ورباندې راوستل سي. احمد تکل په یو تحلیلي راپور کې په دې اړه د کارپوهانو نظریات غوښتي.
د امریکا دفاع وزیر په دې وروستیو کې د طالبانو د غندلو لپاره یو سخت لهجه وکاروله او ټینګار یې وکړ چې د دې ډلې پر ضد د امریکا مبارزه به دوام وکړي. جیمز ماتیس د جون په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای د استرالیا په سیدنی ښار کې په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي پالیسۍ رڼا واچوله. ماتیس طالبانو ته د اشاره په ترڅ کې وویل امریکا د هغې ډلې پر ضد جګړه کوي چې پوهیږي انتخابات نشي ګټلی او ځکه چاودنې کوي. ماتیس ټینګار وکړ چې د طالبانو پر ضد مبارزه به دوام وکړي او ویې ویل وروستۍ خبره ده چې موږ به تمدن او د خلکو برخلیک هغو کسانو ته ونسپرو چې په انتخاباتو کې نشي بریالي کېدای. جیمز ماتیس وویل متحد ایالات به هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایي چارواکو عمومي نظر دا و چې طالبان د جګړې په زور نشي ماتېدلی. پاکستان هم تل دا نظریه تاییدوله، خو که هغه څه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل د امریکا د نوې پالیسۍ انعکاس وي، نو ښکاري چې د واشنگتن نوې اداره د افغانستان سولې او جګړې ته ګرسره له یوې نوې زاویې ګوري. نو له دې نوې زاویې څخه به له طالبانو سره د سولې خبرو ته کتنه څه ډول وي؟ د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم وایي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او ګډون پیل شي او پر مخ ولاړه شي. ښاغلي همدم ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې باید یوازې د افغانستان ستراتیژیک متحدان ونډه ولري.
د سولې پروسه په افغانستان کې لکه څنګه چې هم افغان ملت او هم نړیواله ټولنه په دې باندې توافق کړی چې یو افغاني پروسه او افغاني روان دي، دې خاطر کچيري په دغه پروسه کې نور پدې هیوادونه لکه روسیا، ایران یا هر بل هیواد بغیر د افغانستان او د افغانستان هغه ستراتیژیک متحدین خپل کیږي دغه پروسه بل خوا ته وړي، ترڅو چې سوله او امنیت افغانستان کې زیات شي.
طالبانو له 2014 کال وروسته چې ډېره برخه نړیوال پوځیان له افغانستانه ووتل د خپلې واکمنۍ قلمرو پراخ کړ او ډېری سیمې ونیولې. خو وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای وموند، طالبانو هم د خطر احساس وکړ او ښایي له همدې کبله له روسیې او ایران سره نږدې شول او ګوتې یې خوږې کړې. خو د سیمې له دې دوو ځواکمنو قدرتونو سره له نږدې کېدو وروسته به د سولې د خبرو برخلیک څه وي؟ نیشنل انټرست خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د کابل وروستۍ بمی چاودنو ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د مطلب لیکوال موید یوسف چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د تحقیقاتي مرکز د آسیا د برخې مرستیال مشر دی لیکي چې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان منفي ونډې او د روسیې او ایران زیاتېدونکي رول هسې هم د وسلوالو طالبانو مقاومت دوامدار کړی او ښایي د هغو د ملاتړ د دوام له کبله اوسنی توازن نور هم د طالبانو په ګټه بدل شي. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې همکارانو د ته مشوره ورکړي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي او پوځ ته نور صلاحیتونه ورکړي. خو نیشنل انټرست په خپل تحلیل کې لیکي چې که څه هم دا اقدام به له افغانستان سره د امریکا د ژمنو مهمه نښه وي، خو نتیجه به یې حتی که له طالبانو سره په خبرو کې د برلاسۍ د ترلاسه کولو په هدف هم وي، په سیمه کې د امریکا د اوږدمهالي پوځي حضور په وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو مخالفت وي. نو ځکه ښاغلی یوسف استدلال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو په خاطر باید پاکستان، ایران او روسیې ته په دې هیواد کې یو لړ امتیازونه ومني او د عملي کولو لپاره امریکایي پالیسي جوړونکي باید له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي، څو له هغو طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکړي چې د دې هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره موظف شوي دي. لیکوال ټینګار کوي چې که امریکا داسې وکړي نو له یوې خوا به د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر پیسې وسپموي او له بلې خوا به د امریکا پوځ دا موقع ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو پر هڅو تمرکز زیات کړي. خو دا نظریه د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز د کارپو حلیم الله کوثری نه ده خوښه. ښاغلي کوثری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د داعش ډلې او طالبانو د ځواک د پرتلې په اړه مهمه پوښتنه مطرح کړه.
په اصلي معنا خطر داعش ده یا طالب ده؟ زه خپله د هغو کسانو نه یم چې دا عقیده لرم چې اصلي خطر طالب ده، ځکه طالب په افغانستان کې یو قوي ګروپ ده. طالب په افغانستان کې په ټولو منطقو کې دوی فعالیت کوي. که چېرته طالب همداسې خپل فعالیت ته دوام وکړي نو په افغانستان کې یو امنیتي خلا راځي. نو دا اوسنی ماحول چې په دې کې کولی شي داعش پرمختګ وکړي یا بیا نور هم تخته شي، دا په حقیقت کې طالبانو منځته راوستی ده.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ څیړونکی ښاغلی کوثری له ایران او روسیې سره د طالبانو اړیکې ډیر مهم نه ګڼي، ځکه د نوموړي په وینا طالبانو ته د مرستو مهمه برخه له پاکستانه راځي او پناه ځایونه یې هم هلته دي.
د پاکستان کومک او حمایت د طالبانو نه دا په حقیقت کې د طالبانو دپاره د ملا تیر ده، د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې فعالیت وکړي. که چیرته پاکستان د طالبانو نه لاس واخلي دا د طالبانو لپاره به ډېره یو قوي ضربه وي. یوازینۍ لاره دا ده چې دوی په پاکستان باندې فشار واچوي او د هغې له لارې نه طالبانو ته یا نظامي شکست ورکړي او یا دوی ته یې مجبور کړي چې د افغانستان دولت سره یو ځای شي.
دواړه ښاغلي شفیق همدم او حلیم الله کوثری په دې باور دي چې جګړه د افغانستان د کړکیچ د حل لاره نه ده، خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې هر راز هڅې باید د سیمې د هیوادونو له نفوس څخه لری وساتل شي. ښاغلی همدم وایي چې په افغانستان کې سوله د پردیو د ګټو پر بنسټ نشي راتلی او ښاغلی کوثری دا تمه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د داعش ضد جبهه پیاوړې کړي بې ځایه بولي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو وسلوال فعالیتونه دي چې افغان حکومت یې کمزوری کړی او د داعش ډلې پرمختګ ته یې لاره اواره کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د دیونې له پیغامونو څخه د هغو دوستانو شکایتونه اورو چې د سړکونو د ستونزو څخه لري. د فواید عامې وزارت له یو چارواکي سره هم غږېدلې يم چې ستاسو شکایتونو ته ځواب وایي. تر هغه دمخه به د ځینو هغو دوستانو خبرې واورو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایت لري. د غزنی ولایت څخه عبدالمطلب پیغام راستولی دی. دی وایي:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالمطلب د غزنی د ولایت تنایه د ولسوالی یم.
در ته په کندهار کې یا په ټول افغانستان کې دغه سوزي توکي بیخي ډېر ګران شوي دي. که څه هم اوس دواړه دروازې خلاصې دي، یو ټماټر په لس افغانۍ موږ سره حسابي شوي ده. نو دا په دې مبارکه میاشت کې چې داسې شان ګرانېږي، د دې روزې په خاطر سره د مسلمانان ولې داسې ګران نرخ چلوي، او بل دا شاروالي او دا د بازار شاروال دا ولې دا کانو والا دا دغو والا ورسره دا خوراکي توکي ولې دونه ګران دي؟ نه پر ګرځې، نه یو پوښتنه شته، نه یو شی شته. د تناره یوه ډوډۍ په دیارلس په څوارلس افغانۍ خرڅېږي، د هغو پوښتنه نشته. نو دا غریب مخلوق به چیرې ځي؟ دا غریبان به چیرې ډوډۍ خوري؟ څنګه به کړي؟ وسلام.
بله، السلام علیکم. زه نکی بلاد پنجه کندهار ولایت پنجوایی څخه خبرې کوم. ورور دلته راتپانداران بېخي بېن ساتي کوي. د حکومت باید یو کمیټه جوړه کړي چې راتپانداران باندې وګرځېږي. راتپانداران بېخي بېن ساتي کوي. مجبوره خلک سره مثلا ډوډۍ نه لري، دې چاند دونه ګران روپۍ چې بېشوم تور شپه جوړه کړې ده. هغه مې پیغام بس کور وته.
السلام علیکم ټول دې ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه یم. خدای دې قبول شي. محترم، موږ ډېر خلک شکایتونه لري چې پریزا کې نفونه ډېر جګ شول. خدا علت دولت ته چې موږ د دولت نه ډېر تر تیزې پورې غوړي یو دی د وکړي چې ما بند نشر کړي. سلام علیکم.
زه حفیظ بارکزی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د شیرشرک د کلي څخه خبره کوم. زما غوښتنه د ټول شرکتو د ټولو تجارتو د مشرانو څخه دغه ده چې دغه شان په دې روژه مبارک کې بېخي بېنهایته ګران دي. یو شی دوه چنده ګران شوی دي. نو حکومت د غم خوري د شرکتو والا ته دې ووایي یا دې سمدم خپله تایکاتېنو کې چې د شان ولې په دې روژه مبارک کې دوه ګران کړل. السلام په احترام.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس ورځو د سړکونو ستونزو ته. زموږ ځینې دوستان د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي، او د دوی پوښتنې او شکایتونه مې د افغانستان د فواید عامې وزارت د سړکونو د جوړېدو او خوندیتوب د چارو له مرستیال عبدالرحمن صلاحي سره شریکې کړې دي. د هغه ځوابونه به هم واورو، خو لومړی ستاسو پیغامونه.
اسه مشکل دي سره کین پک بخیل پورې راغلی دا نو روزانه پڅه کې دي باسه بوکلل لگا دا نه دي سره کاغستان کو شګه پاتو ته دوی او جوړیږي دا سره نستا پیسې ټولو غلدي کې ټولي و خړلې روزانه شپګه مسناد نه اخی دی وځین جنری ما هغه کتابتون سره کاته پته منل دا څو غبال دا دي دا به راډونه ما دا خوې چې د لوګر والی نه دوی دا پښتنو کرایه دا دي یا در سره څه غلطوي د میلمې کې یا در سره تاسو په ذهن کې نیولې دا یا در سره ایره پخېږي پخول امکان شته او که نهشته. دا او که چېټي هغه کوي پیسې مصرف کوي دلته چې کونډو غریبانو یتیمانو ته یې ورکوي دا پیسې هغه نشر کړي. پیغام وسلام.
السلام علیکم. رحمان الله جان د کندهار ولایت ترانده ولسوالۍ څخه خبره کوم. نه پېژنده دي خکریز او غنده او سړک ډېر خراب دي. سرویس دی چې د دې کار بشپړ شي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. د ازادۍ ریډیو ټول کارکونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. مختار احمد د کندهار ښار څخه خبره کوم. وروره، د شکاپر دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دغه درې کاله کېږي چې ټکر ټکر پروت دی، نه ښاروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر دی، خو دا هم داسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریس خرڅېږي، خوش خرڅېږي. سړک یې تقریبا درې متره قدر پرېښي. نور ګرد دکاندارانو نیولې دي.
بله، سړی صاحب، تاسې د دې اورېدونکي آواز واورېدی که تاسې دوی ته جواب ووایئ.
سلامونه ورسره. ما د دې شنوندې آواز مې واورېدی. السلام علیکم په تاسې باندې اورېدونکو. اصلا د وزارت فایده مسؤلیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسؤلیت لري. دی ورور چی ویل چی قریه او شهر ترمنز دی شهری مسؤلیت شهروالیان که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاغا باندی پا سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لري پاغا باندی مسؤلیت پا دوی که دی. مونش هم تلاش لرو چی ده کندهار او کابل لارنه چی دیر ورانسوی دی ده دی کلو پا ده جنگونو پا ارتباط او ده وزن اضافه بار وسایتونه تخریب سوی دی منش خالی زلی دروان دی که انشالله به نوی کال منش پلان لرو تقریبا 50 کیلومتر پا ده سرک بندی اساسی کارونه بوکو.
بله، او دغسی یوازی کندهار نه دی، زموږ اوریدونکي د نورو ولایتونو څخه هم موږ ته پیغامونه رسولي. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم، د مختلفو ولایتونو دی.
مهرباني.
السلام علیکم ورو. دا د چهارسیا سرک چې ده، د چهارسیا او د شادي سرک باید پوخ شي. د نخام د ټول سرک خام ده، باید پوخ شي، ورغول شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورو، دغه باید پوخ شي.
خبر باید زمین سارا خراب دے، حکومت سر حکومت ہوگی، سڑکوں زمین خراب دی، مشکلات دی، خلق رات لائے کا تک رات تک نشکے والے سڑک ڈیر خراب دے، باید حکومتوں نے سڑک صحیح اثاثی منگ تک جوشی اور ہر رقم موٹر تک رات کی ڈیر مشکلات سر مخی ہو.
السلام علیکم ٹور کرکون کچھ سلام الم باد سلامہ د شیرزاد د ننګرار لوی لار چې خراب شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام ستره کار روان کړي. وسلام.
السلام علیکم. جلال محمد مصطفی علیم غزنی ولایت ګیرو ولسوالی یم. مولا اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې له مکور رانیولې تر شهر صفا پور دا سړک ټول خراب ده، ټکر ټکر ده، دا ټکرونه هم نه دی وجه کېږي، ټول ټک ټک ده. موږ دا هند جن روس دا جوړ کې تر څو مصرفي اوسي، هم یې اودسته ګټه ده، هم یې دولته ګټه ده.
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دغه له کلا څخه تر شاجي پورې دا سړک ډېر ښه خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپه وي، موټر ټکر وي. زمار حکومت خدا خواهش ده دغه سړک دې جوړ شي، دا ډېر سخت دی، انتهای ډېر خراب شوی ده.
زه د روزګان ولایت د ګلاوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې یو مسلمان پر تللی بیا زړه نه شو کوي چې زه پر دغه لار باندې ولاړ شم. اتا د مټ د لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران ټول کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده، بیا نوی لار جوړه شوې ده، په دې لار باندې هېڅوک نه شي تللی. نو مسافرین راشي دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مړ شي دري او پر دې لار نه شي ولاړ. نو زه دغه لوړو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشتې ونه رغول شي، د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان به د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه قطع شي، نه به د مټ له لاسه، نه به د خطو د لاسه دا لار تلای شي، ځکه چې دا لار ډېره خرابه لار ده. دغه موږ پر لوړو چارواکو باندې راغلي چې دغه لار لوړو مقاماتو پورې ورسي او دا خبر لار جوړه چې د روزګار او د کندهار بیا په تېره زیراوته پورې. السلام.
سلام صاحب، د دوستانو اوازونه مو واورېدل. البته دا فقط یو څو بېلګې مې راواخیستلې چې ډېر زیات موږ ته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه. نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریک کړو، یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې.
بس مهرباني، موضوع اوازونه مو واورېدل. د ورونو شکایت پر ځای دی، چهارسیا مشکل چې دی، زابل چې مشکل دی، شیرزاد ننګرهار چې مشکل دی، شهر صفا، زابل، کلات، شاجوی، اروزګان، دی راوت، کندهار، ټول خبر چې دی وکړه، اصلي خبر دی وکړه، مشکلات یې واقعیت لري. وزارت فایده ما به خپل مسؤلیت په ارتباط پلان لري د نوي کال ان شاء الله د ورزګان د راوت تقریبا 30 کیلومتر برنامه دي تقریبا ان شاء الله یو میاشت بعد پایلېږي د دې تدارکاتي مسلې روان دي تقریبا 30 کیلومتر ریکنستراکشن به سيزي کیږي چې د خلکو مشکلات ان شاء الله حل کیږي د زابل قلات شاجوي چې ما تاسو ته مخکې مویل چې د کندهار او کاب غزنی او کلات و میدان شهر کابل یو پروگرام اوس لرو که په هغه پروگرام تقریبا 10 کیلومتر د میدان وردک غزنی او زابل په منطقه کې زموږ کار روان دی چې اساسی ترمیماتی دی او 50 کاله د نوي کال ان شاء الله مون پلان لرو چې د دې سره که هغه ستونزې یا مشکلات حل کړو په دې ارتباط وزارت فایده مند ډېر تلاش دی کو مقصد اساسی مشکل وزارت مسله بودجه ده یو مسله ده او بل مسله د امنیت مسله ده تاسو خو پوهیږئ که اصلی مسئله ساختمانی چی دی روان دی سرکونو په ارتباط یوازی په یو منطقه کی ندی دی یو 100 کیلومتر په ارتباط په اولدوالی او اولندوالی په دی ارتباط کاروار دی در پلچکو مسئله ده در ترمیمات و در پلونو مسئله ده در سرکو مسئله ترمیماتی دیش چی دی امنیتی مسئله دیر په زنوز کاروار ارتباط داری و ارتباط نیسی مون در خلق کنه در شورای ولایتی نه در والیان و سره ډیر ارتباطي نږدې کړی دي او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو به سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها به سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم.
بله سلای سم محترم یو بل پښتنه چې دغه دوستانه مطرح کړي ده البته ما اوس ژغ تاسو دروانه ورو د دوی یو ستونزه ده چې تاسو خپل یادونه وکړي چې د امنیتی ستونزه سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې خو شکایتونه ده چې په هغه ځای کې چې دغه سړکونه ستاسو هم جوړ شوی هم دي کیفیت دونه شنه دی او هغه پر د یو څو لاندې مودې وروسته بیرته خرابېږي هغه پوښ سړک دی بیرته خرابېږي یعنی د عبور مرور لپاره آسان نه یې تګ راتګ ور باندې یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا ترقمې دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څارنه کیږي که نه کیږي د جوړولو پر مهاله
د یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایطو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرونو له هرات د کابل لخوانه د کندهار کابل لخوانه راوړي تاسو حتما نیواد دا ورونم چې دا خبره چې کړی دي حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دي وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که مارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندهار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایده‌عامه ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تست‌های لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایده‌عامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بهره برداری بسپاره زما هیله هم داده زمون هیله زما د فائدامې مسؤلین او هیله چې هم داده چې کمپنی والا خپل مسؤلیت خپل وظیفه خپل دنده په صداقت سرته رسوي. زمون هیله داده چې خلکو زمون سره مرسته وکړي، تور خصوصي ترانسپورت زمون سره مرسته وکړي. سرک یوازې د فائدامې وزارت نه دی او د وزارت فائدامې یوازې مراقبت دی او ساختمان دی. استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغوی د امتیاز دی. په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوی دی چې وزن پر اکسل باندې مشخص دی هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مراقبت مسالې ته سرته رسو.
بله سلای سمو ترمو اوس ک چیرې دا د ته فکر وکړو چې دا باربري موټر راځي یا سوداګر راوړي د خو معمولا پر لوی لار باندې دي، نو دا د کلو ترمنځ لارې چې دی یا د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دی پر دې باندې آیا فکر کوي چې یوازې باربري موټر دا مشکل ایجادوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای؟
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم، اما در شهر سرکای بین ولزبور سوریا و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده. طی سالهای گذشته سرکای اسفالتی که ساخته شد برنامه DB2 و طی همو طریقه انجذاب جغلسی ها را استفاده کردند که بتوانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شود و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراقبت برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب این پروگرامات تکمیل شود. این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه از روزی که تکمیل میشه حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود و حال توجه به این است که تمام پروژه هایی که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فائدامه تسلیم داده میشه به او اساس ما به اساس پلان برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریشه دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20-25% زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایدام است.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
بله وروستی پوښتنه سلای صاحب د دیاله سبو شپږ نویم زیږدیز کال لپاره ستاسي عمومي پروګرام او پلان څه دی؟ څونه کیلومتره نوې سړک غواړي چې جوړ کړي؟ آیا بودیجه ورته لري نه لري؟
وزارت فایدمه به دو برخو باندې کار کوي، یو د ساختمانی مسله ده بل د حفظ مراقبت مسله ده. ساختمانی د سکتور خصوصي لخوانه او د دونرانو په ارتباط او د بودجه اختیاري چې دولت د خوانه تمویل کیږي په هغه په ارتباط کاروبار روان دي. دا کال چې مونږ تاسو په هغه باندې پنځنیم کال چې دي مونږ تقریبا 500 میلیون ډالر بودجه درلود د ساختمان په ارتباط او تقریبا 1.5 میلیون ډالر مونږ په حفظ مراقبت باندې درلود. تاسو هم خبری است که نوی بودجه اوس کاربر روان دی، تر اوسه پورې پارلمان هغه پاس کړی نه دی. زموږ پیشنهادونه د بودجه په ارتباط او د ساختمان او حفظ مراقبت ثبت شوی دی. انشاءالله نوی هفته پارلمان چې دا بودجه منظوری که انشاءالله موږ وګورو چې څومره پیسی په ساختمان باندې موافقت شوی دی از څومره پیسی د حفظ مراقبت په ارتباط. موږ د پلانونه چې دی د پیسی او بودجه په ارتباط مستقیما ارتباط لري. موږ هیله داده چې حفظ مراقبت بودجه می تقریبا د دې کال نه د نوی کال دوه چند شي انشاءالله موږ کولای شو چې د حفظ مراقبت او بازسازی نه خپل پروګرامونه دوه چند کړو. دا زموږ هیله ده، زموږ آرزو ده او زموږ پلان هم په دې کې شته انشاءالله.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سعودي رسېږئ موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درنښت تر ټولو
ښه ځای او بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو تاسو مخکې د فواید عامه وزارت مرستيال څرګندونې واوریدلې چې د سړکونو د جوړېدو په اړه تاسو پیغامونه او غوښتنې جواب کړي که غواړي خپل ستونزې تر چارواکو ورسوي نو د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د کشمیر د سرولې کې چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرېږي زنګ راوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي البته دا پروګرام یوازې تاسو ټولنیز ستونزې او شکایتونو ته ځانګړې شوی دی که تاسو سیاسي او امنیتي ستونزې او یا نظرونه لرئ نو د ازادي رادیو نورې ځانګړې خبرونه ورته لري چې تاسو ته د ټلیفوني پوښتنو چانس درکول کیږي د خبرونه یوازې ټولنیز ستونزې رانغاړي د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې همکاري سره کوي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5